ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سړی مشیک د منوري دن کو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه دا یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو. پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماخام و بجې، افغانستان کې د ماخام شپږنی می بجې، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار لس بجې شوی دی. یو ځل بیا وړاندې کو د خبرونو سرټکی.
افغانستان کې 13 ورځې د تندر وړلې داعش لخوا ځان مرګي برید کې د وژل سو کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شوی. هلته د پیښو په ضد نن د ویر ملي ورځ منځل کیږي.
ولسمشر د دمزنګ د پیچي د تړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکي چې په ترکیب کې دولتي مسؤلین، په خپله د روشنایي غورځنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود.
پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو یو تنظیم ولسی تحریک لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کې د وړو صوبو د حقونو لپاره کمپاین د کرک نه پیل شوې ده. دغه تنظیم چارواکي وایي دوی بغیر پاکستان کې دغه احتجاجونه کوي.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیه صدر اردوان لخوا پاکستان کې د ګلن تحریک سره تړلي سکولونو بندولو غوښتنې ورسره دغه سکولونه او په صلاح هاوس د کونکو لندیشنو سره مخ کړي دي.
او ست خبرونو تفصیل.
د افغانستان سرشار کې د پروندنې خونړۍ حمله ورسته نن هلته د ویر ملي ورځ منځل کیږي. د شنبې پر ورځ کابل کې په ولاریون کې د نن د بمی حمله له امله لښتر لږه اتیا کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په احتجاجي لاریون باندې درې ځانمرګیانو برید وکړ چې پکې یوه په مظاهره چیانو کې دننه او بل د باندې ځانته چاودنه ورکړه او درېیم بریدګر د پولیسو لخوا ووژل شو. له کابل څخه راپورونه نوای په پیښه کې د وژل سو کسانو مړی نن په خپل سیمو کې خاورو ته سپارل شوی.
په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې وا د سبا ندرې روزنې پولیو مهم پیل کیږي چې تر مخه به نږدې 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي کیږي. په مهم کې د صوبیا تو ضلعو سره سره د افغان کډوالو 45 کمپونه هم شامل دي.
د خیبر پښتونخوا په دیر سیمه کې یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د سیمې د ګوندونو غونډه سوي چې پکې ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د ګمرک یا کسټمز ډیوټي د لګولو غندنه سوي او غوښتنه کړې چې دغه اقدام دې بیرته واخلي.
د عراق بغداد ښار کې د اتوار پر ورځ ترسره شوي زامګي برید شمیره 12 شمیره د په برید کې بخنه غواړم د وجلی شیو کسانو شمیره 12 او د جوبل کسانو شمیره 15 خودلې شوې ده. د حملې ذمہواري تر هغه غری ډلې تایش قبول کړې ده.
ترکیه ویلی د هغه استادانو پر ځای چې اوربند ګمان کیږي د تیر اونۍ په ناکامه کودتا کې ایر رول درلود نوی استادان به په کار ګماري. د تعلیم وزیر ویلی دوی پلان لري چې 6000 نوی استادان برتی کړي. پروند ترکیه صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر 1000 زیات سکولونو او هم دا ډول تر 1200 زیات موسسو د تړلو امر ورکړی وو.
په امریکا کې اسوسییټډ پریس لخوا د عوامو رائے معلومه کړې شوې ده چې تر مخه په امریکا کې زیات نه زیات خلک غواړي چې د ټوپکو په اړه سخت قوانین نافذ کړي شي. امریکایان وایي چې باید قانون جوړونکي په دې لړ کې زر تر زره بدلون راولي. خبري اداري اسوسییټډ پریس لخوا د رائے داسې وخت کې غستل شوې ده چې په امریکایانو کې د اندېښنې خوري شوې دي چې دوی محفوظ نه دي او هسې نه چې د څه قسمه حادثې سره مخ شي.
د شلو غټو اقتصادي هیوادونو د خزانې وزیرانو ژمنه کړې چې نړیوال اقتصاد ته به وده ورکوي کم چې د دوی په وینا ډېر سوکه سوی دی. دغه پلاوی نن د یک شنبه پروز د چین په چینګدو ښار کې د غونډې په پای کې یو بیان کې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو اندېښنې څرګنده کړي.
په کمبوډیا کې د یو نامتو حکومتي ناخید د وژنې وروسته د اتوار پر ورځ په زرګونو خلکو په جنازه کې ګډون وکړو. د کیملې مرګ سیاسي تشدد په لړ کې ځینې اندېښنې راپورته کړې دي او دا ویل کېږي چې د مرګ یو غټه وجه په حکومت بې باکه تنقید کول هم و. نوموړي به په خصوصي توګه د هیواد وزیر اعظم هون سین باندې هم اکثر نیوکې کولې.
په چین کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او 111 نور بېدرکه دي. راپورونه وایي له سیلابونو څخه شمالي ایالت هیبی تر ټولو زیات اغېزمن سوی. له اغېزمنو سیمو څخه تر 300,000 زیات خلک خپل کورونه پرېښودلو ته اړ سوي دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 50,000 کورونه له سیلاب او ځمکې ښویېدو له امله نړېدلي. هلته ځایي خلک په خشم دي او تور لګوي چې حکومت له وړاندې ورته د سیلابونو د خطر خبرداری نه ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم وخت سوی دی د روانو چارو د خبرونی او د خبرونه واشنگتن ټو خیبر به نن تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار افتخار حسین. ستړي مسې په خیر علی.
ډیره مننه ډیره مننه نصیر احمد کاکر صاحب د ډیور ریډیو اوریدونکو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. د نن پروګرام موضوعات سری میلمانه سوک دي په افغانستان کې تیره ورځ چې کم ځانمرګي بریدونه د کم پړه چې داعش تندره وډلې پر خپل سر اخیستې ده د دغې وروسته حالات د داعش په دغه سیمه کې موجودګي د افغانستان حکومت ځواب او دا په دغه سیمه کې څومره غټ خطر دی د عامو خلکو وژنه د عامو خلکو عکس العمل یوه خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې چې دي دا سرنګه خکیده شي ځکه چې خطر یو دی دواړه په دې موافقه دي. افتاب احمد خان شیرپال صاحب په دې خبرې کوي. د افغانستان څخه اریانیون د پارلیمان غړی ده دا به خبرې کوي. کوشش پکو چې صدارتي ویان د واخان مینپال صاحب سره خبرې وکړو. دویمه برخه د دې پروګرام چې ده هغه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رادارې کې د پښتنو حق دغه حق اوسه پورې د پښتنو د مشرانو په وینا نه دی ورکړی شوی. نن د دې لپاره د کرک نه احتجاجونه پیل شوي دي د اولسي تحریک لخوا. په دې باندې به خبرې اترې کوو. یو مهم ټکی دا دی چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف دا وخت چین ته تللی دی او د چین سره د پنجاب وزیر اعلی او د پنجاب نا منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف ډیر ښه تعلقات جوړ کړي دي او د ټول هیواد کې سیړنکاران مطبوعات دا نیوکه کوي چې د چین او د پنجاب تعلقات دي دا د پاکستان او د چین نه دي. په خپل وینا کې شهباز شریف ویلي دي چې د کمیونست پارټۍ نه زده کړه کوي. په پنجاب کې کمیونیزم د چرته نه راغی یو غټه پښتنه کیدی شي دا د پیسو لپاره او د سرمایه کاری لپاره چې کمی اړیکې دي په دې به خبرې کوو. رازوبا بیا ملک عبدالولی کاکړ دا د بی ان پی منګل پارټۍ قائم مقام صدر دي د سره به مونږ خبرې کوو چې په چین پاکستان اقتصادي رادارې کې د دوی کمی اندېښنې دي بلوسانو سره دا وخت څرنګه سلوک کیږي په دې باندې به خبرې کوو. زو افغانستان تاول د حکمل روان د ډیور اډیو خبريال دی د دوی نننې رپورت چې افغانستان کې د دغه پیخي وروسته سرنګ حالات دي. تاسو وی چې یو ورځ د ویر اعلان شوه دی هغه چوک چرته چې دا خلک وجل شوی دي د شهیدانو په نوم کړی شوی دی چې راتلونکو نسلونو ته یاد وي چې د مذهب په نوم باندې عام خلک وجل شوی دي. لاول زو د حکمل رپورت ته.
د افغانستان پلازمینه کابل ښار کې د هزارتو کمو کسانو په مظاهره له ترسره شوی خونړی ځنمرګو بریدونو وروسته افغان حکومت ویلي کا هر څوک په مظاهره د بریدونو په پیخه کې په نغیړی تورن وپیژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. د افغانستان جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل د جمهور رئیس لخوا د لوی څارنوالۍ په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو په پرونی مظاهره ترسره شوی د ځنمرګي بریدونو پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. بې پروا کسان معلومه او سخته سزا به ورکړل شي. ویان مرستیال د واخان مینپال وړاندې داسې وویل
ولسمشر د دمزنګ د پیچي د تړنې لپاره د لوی سارنوال په مشرۍ باندې یو کمیسن وټاکي شي په ترکیب کې دولتي مسولین په خپل د روشنایي غورزنګ کسان او ملي شخصیتونه هم په دغه ترکیب کې موجود دي. دوی به هر اړخیزه څېړنه کوي که څوک په دغه پیشه کې په ناغېړۍ باندې په لاس لرلو باندې تورونو پیژندل شي قانوني چلند ورسره کیږي.
افغان حکومت په داسې حال کې دی د مزنګ دی پیخي د هر اړخیز چړنو لپاره د لوی ترنولۍ په مشرۍ دی او پلاوی د ټاکلو امر کړی چې نن په ټول هیواد کې ملي متم اعلان شوی. دی یادونه ورده چې د تیری ورځې له خونړۍ برید وروسته چې په مظاهره تر سره شو افغان حکومت وړاندې په یو بل تازه اقدام کې د مزنګ څلور لارې د شهیدانو په نامه ونماوه او ګواکي وکړ چې د پیخي له عاملینو څخه به د قرباني شویو کسانو بدل اخلی. همداراز نن په کابل کې د مظاهره د قربانی شویو کسانو د فتحی مراسم هم تر سره شول او د افغان جمهور رئیس په ګډون ګنش مرجک پړو حکومتي چارواکو هم د فتحی په دې مراسمو کې برخه واخیسته. ملګرو ملتونو او روسیې په کابل کې وروستي ځنمرګي بریدونه په کلکه غندلی او همداراز د امریکا متحده ایالاتو د یادو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي واشنگتن تیار دی چې د پیښې په څېړنو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. بل پلوه دی پاکستان حکومت هم په کابل کې شوی ځانمرګي بریدونه په سختو ټکو غندلې او ویلې دی چې ترهرګري د سیمې لپاره یو ستر ګواښ دی او پر وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. په مظاهرې ځانمرګي بریدونه د خلیپ ورځ له غرمې وروسته 2:30 بجې په داسې حال کې د کابل په پلازمینې د ادي مزنګ په څلور لارې کې ترسره شو چې ګډونوالو د سلنګ پر ځای د بامیانو ولایت له لارې د توتا 1500 کیلو واټه د برېښنا مزید غځېدو غوښتنه درلوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په مظاهرې ترسره شوي ځانمرګي بریدونو په پایله کې 80 تنه وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. د وزارت لخوا په یو تازه بیان کې راغلي چې 3 تنه ځانمرګي برید کوونکي مظاهرې ته ورننوتلي وو چې یو تن یې ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دویم بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی او دریم ځانمرګي برید کوونکي هڅه ناکامه شوې. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو زمونږ کډ د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غوره واشنگتن ټو خیبر. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو کوربه ما. نن چې کومه خبره ترې منګه کو په دې پروګرام کې، اولنې برخه په افغانستان کې 13 ورځ دغه خونړۍ بریدونو چې د داعش توندره وډلې لخوا یې زمواري پر سر اخیستې ده. هغوی ویلي چې دا دوی کړي عام خلک پکې د اتیاو نه زیات وجل شوی دی. ډیره بده پیښه وه. افغانستان ډیر بیا یو وارې په غم کې دی چې هغه ټول مړي په دې سوشل میډیا باندې منګه ګورو، په عکسونو کې ګورو، ځای په ځای پراته وو، نیم بدنونه یو خوا نیم بل خوا. زمنګ سره دا وخت هم په دغه پیخي باندې د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د پارلیمان د کوزي برخي غړي اریان یون بیبي د ټلیفون په لاين مل مشوي ده. ستړی مشي نه، زه خپل سلامونه او تودې هیله
تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې نه ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
یون صاحب، ډیره مننه، خوشاله اوسې چې موږ ته وخت راکې. لګ یو څو دقیقې به تاسو نه اخلو او په دغه موضوع چې کله خبرې کوو په افغانستان کې سرنګ په پارلیمان کې په عامه کچه باندې د دغه پیښې وروسته کم بحث کیږي که د هغې راته داسې غټ غټ ټکي وایې؟
پارلمان خو وروسته مخکې د دې نه چې دغه پیښه ترسره شي، د جمعې په ورځ چې اول د اسد پارلمان خپل دوبنۍ رخصتۍ ته تللی دی، اوس مهال افغانستان کې که موږ وګورو پارلمان رخصت دی، یعنی پس د دې پیښې نه هم کومه مجلس نه دی دایر شوی، ځکه زموږ د دوبی رخصتۍ ده او پارلمان اوس په رخصتۍ کې دی.
صحیح. په عمومي توګه باندې د یو پارلمان د غړي په حیث باندې که تاسو را تخپل هغه عکس العمل وایي چې د دې پیښې وروسته موږ ګورو چې په افغانستان کې د تشدد مختلفو ډلو مخالفینو لخوا کیږي، د داعش لخوا په غټه کچه باندې داسې خلک وژل په اول ځل رامنځته شوي دي، په عمومي او خاص توګه کم چې هزارګان دي او په مسلکي بنیاد باندې وژل شوي دي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوس داسې یو حالت راغلی دی چې اوبه خړی دي نو هر څوک پکې مایان نیسي. حالت ډیر خراب دی که واقعا موږ فکر وکړو. نه دوست او دښمن اوس په افغانستان کې بیخي معلوم نه دی. د خلکو نو لاره ورکړه چې څه وکړي. نوې نوې چیرې او نوې نوې ډلې رامنځته کیږي چې په دې ټولو کې زه فکر کوم چې ځینې هیوادونه پکې شریک دي او دغه ټول سیاسي لوبي دي چې په افغانستان کې روانې دي او خپل د افغانستان کوم حالت چې دی، یعنی دا د افغانستان د خلکو د لاسه وته دی، اوس په دې کې نړیوال لاسونه اوږده کړي دي او ټوله لوبه د هغې په لاس کې ده. نو کومه پیښه چې پرون په افغانستان کې ترسره شوه چې په دې کې ډېر خلک مړه شول، نو دغه پیښه چې وه هم پکې زمونږ مشران مقصر دي او هم دښمن د افغانستان خو همیشه همدغسې یو حالت ته ګوري چې دوی وتوانېږي چې دغسې یو پیښه ترسره کړي تر څو په افغانستان کې د یو طرف نه بې اتفاقي رامنځته شي او د بل طرف نه خلک هم په غم کښېنه او د حکومت په مقابل کې هم حساسیتونه پیدا شي. نو دا دښمن همیشه متوجه دې حالت ته دی. خو زما خپل د مشرانو نه ګیله دا ده چې دوی ولې د دښمن دپاره دغسې شرایط مساعده وي. د برق موضوع وه، یعنی دغه د برق موضوع حل شوی موضوع ده. موږ دې ته هېڅ ضرورت نه لرو چې په دغسې حالاتو کې چې د افغانستان وضع ډېره خرابه ده او دښمن په کمین موږ ته ناست دی، موږ دغسې لاریونونه وباسو. دې ته هېڅ ضرورت نه و، د دې په خاطر چې دغه ورونه چې زموږ نن پرون مظاهره کوله، نو د دوی کوم حق د خپو لاندې شوی نه دی. د دوی دپاره حق ورکول شوی و، دوی دپاره ویل شوي وو چې ستاسو دپاره به بامیانو ته برق ورکول کېږي. مګر سره د هغې بیا هم په دې کې ډېر لاسونه وو او غوښتل چې دغه یو پیښه رامنځته شي، حتی تر دې حده پورې چې مونږ خبر یو چې دغه هټیوال او د هوټلونو نه دا کسان چې راټول شوي وو د مظاهرې لپاره، دوی ته د یو هیواد د خوا چې څرنګه چې مونږ ته معلومات پیدا شوي هغه ایران هیواد د دوی د خوا او ته د ورځې 1500 افغانۍ ورکړ شوي، او ته ویلو چې د نن ورځې مظاهره کې چې تاسو ګډون کوئ نو دغه 1500 افغانۍ چې ستاسو د ورځې عاید دی دا به مونږ تاسو ته درکړو، خو تاسو به مظاهرې ته راوځئ. بلاخره د دوی د خوا دا تحریک شوي وو او بلاخره مظاهره ترسره شوه، او دا خو معلومداره خبره ده چې دښمن دغسې شرایطو ته منتظر دی چې دغسې یو حالت کې دوی پیښه وکړي تر څو خپل هدف ته ورسیږي، او بلاخره همدغه څه پیښه مشله. مشکل دا دی چې زمونږ رهبران هم د دوی لپاره شرایط برابروي، ولې دوی دغه حالت کې داسې مظاهره کوي؟ حال دا چې برق بامیانو ته ځي که مشکل نشته دی، حکومت ورسره ژمنه وکړه، او دوی زه نه پوهېږم چې دا مظاهره کوونکي دوی برق غواړي که د برق فیوز غواړي. که چېرې دوی برق غواړي حکومت ته وعده وکړه چې تاسو ته به مونږ برق درلیږو، او که چېرې دوی فیوز ته برق غواړي چې په دغه ډول فیوز د هغې لار نه هغوی سره اوسي چې په راتلونکي کې هم دوی فقط د یو فیوز په تکاولو کې زمونږ په څو ولایاتو کې د تورتن کې او بلاخره بیا په دې ذریعہ دوی باج وخی. یعنی زما مقصد دا دی، زما دغه شکایت د دې وړو کسانو نه دی، دا بیچارهګان خو استفاده ترې نه کیږي، استعمالیږي، مظاهرې ته راکشکول کیږي د پیسو په مقابل کې او د دروغو د وعدو په مقابل کې، خو هغه ټیکداران چې دوی راوباسي او بلاخره اوس خپله ناستي امتیاز اخلي، او هغه د غریب په کور کې شهیدان هم دي، زخمیان هم دي، او دغسې یو غم د دوی په کورو کې. زما دوی څخه ګیله ده چې ولې دوی د دغه ټیکدارانو په خولې باندې کیږي، ولې دوی دغه د دوی د امتیاز اخیستلو په خاطر دوی قرباني کیږي. که چېرې د دوی مقصد دا نه وای نو ولې بامیانو کې چې اصلي مشکل هلته دوی هلته برق واج، ولې هلته مظاهره نه کیږي چې مشکل د بامیانو کې دی؟ چې بامیانو دپاره زه برق واړم نو ولې مظاهره هلته راځي په کابل ښار کې؟ دغه
دی که اریانوې بي، تاسو چې کوم اشاره وکړلې دغه رپورټونه او مطبوعاتي رپورټونه مونږ هم لوستي دي، بیا په هغې کې ایران ته ګوته نیول کیږي، د ایران لخوا په افغانستان کې د شیا کارډ لوبولو دغه خپل لاسوهنه یو زړه خبره ده، خو په دې شکل کې چې نن کوم پرون ولیدل شول چې یاره دغه د لاس بیا یو تشدد هم رامنځته شو، ایران په افغانستان کې څه هدفونه لري؟ یو یو عام اوریدونکو لپاره که تاسو وایئ د پاکستان هدفونه چې کله تورونه لګي هغه هم سیاسي دي یا نور دي، د ایران کوم هدفونه دي؟
خو ایران هم غواړي چې افغانستان کې همیشه نفوس ولري. دوی نه یوازې په سیاسي برخه کې بلکې په اقتصادي برخه کې، په کلتوري برخه کې. یعنې همدا اوس تاسو وګورئ افغانستان کې یو کلتوري ارغل سره موږ مخامخ یو، چې د ایران دخوا په موږ باندې تپل شوی ده او مشکل پیدا کړی دی. یعنی ایران هم دلته ډېرې لاسپوڅي لري، ډېر اجنټان لري. دوی غواړي چې د نورو هېوادونه دوی هم پسته پاتې نه شي، او کوشش کوي چې افغانستان د لاسه ورنه کړي. دلته ډلې ټپلې لري، حتی په حکومت کې په ډېرو جګو جګو پوستونو کې چې دوی کسان ځای په ځای کړي دي. نو موږ هېڅکله ویلی نه شو چې یو غریب کس چې د کراچۍ په سر ولاړ دی او یو د ورځې 100 روپۍ عاید نه لري، هغه څنګه کولی شي چې په یو شپه کې بیرغونه هم جوړ کړي، په یو شپه کې موټر هم جوړ کړي؟ خو د دې نه معلومیږي چې ایران د دې تر شا ولاړ دی. دا نه یوازې دا نننۍ مظاهره چې اوس پکې دا پیښه وشوه، پرونی د دې نه تر څنګ مخکې هم چې کومه مظاهره شوې وي د ایران د خوا، دوی ته پیسې ورکړ شوې، د دې ټول هغه څه شي ضرورتونه چې دي د ایران د خوا برابرېږي. دوی غواړي هم چې افغانستان کې تشنج جوړ کړي، دوی غواړي چې افغانستان کې بیا امنیت جوړ کړي، ځکه دلته موږ پوهیږو چې څومره افغانستان کې امن راځي. په افغانستان کې بندونه د برق جوړیږي، لکه اوس چې موږ وکړه چې د سلما بند جوړ شو، همداسې په ایران باندې مشکلات رامنځته کېږي، د دې د اوبو نه لاسرسی لري کیږي، د دوی باندې نور فشارونه راځي، افغانستان کې قانون پلی کیږي. نو ځکه زمونږ گاونډي هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې یو ثابت حکومت راشي، همیشه غواړي چې بې ثباتي اوسي او لاسپوڅي حکومت اوسي، د دې لاس لاندې اوسي، تر څو دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسیږي او د دې ګټې خوندي او افغانستان تباه او بربادي. نو دوی تل هم دغه څه غواړي. نو ځکه دغه څه مظاهرې دوی پوهېدل تر سره د دې چې د مظاهرچیانو ته د امنیتي ارګانونو دخوا مخکې هم اول ورکول شوی او چې تاسو مظاهره مه باسئ، چې دغه څه موږ ته راپور رسېدلی دی چې په دې مظاهره کې به بده پېښه کېږي. مسله د هغې دوی کوشش کوو چې دا مظاهره راوباسي، ځکه دوی په زوره غوښتل چې همداسې یو پېښه وشي، او بلاخره دا مشران، دا ټیکداران، دا لاسپوڅي جاسوسان د ایران چې دي، دوی غوښتل چې په دغه شکل اوس شهید پکې غریب او غربه شو، د هغې کور برباد شو، اولاد یتیم شو، ښځه بېچاره بې سرپرسته شوه. مګم امتیاز د دې دا ټیکداران مشران چې د ایران او د نورو هېوادو جاسوسان دي لاسته راوړي. تاسو که داسې نه وي نو آیا د هرات یو وکیل کله د هرات د لپاره هیڅ کله غږ نه دی پورته کړی. ام دا اوس په دې کې د دې رهبر هغه مشر زمونږ د هرات وکیل احمد بیزادو د خپل اراده لپاره چې دا غزي استاد توپ کې هیڅ کله غږ نه دی پورته کړی، اما د بامیانو لپاره راځي او دلته مظاهره کې ودریږي او جنجال کوي. آیا ته د بامیانو استاد یې که ته د هرات استاد یې؟ ام د په زرها او نور کسان چې دوی هویت معلوم نه دی او د پردوی هوادو پورې ارتباط لري دغه څه پیښ رامنځته کوي، دا زمونږ غریب او هغه غریب او بیچاره ولس نه استفاده کوي او بل اخر خپل دوی ته حکم تاوان نه رسیږي او بل اخر دغه څه زمونږ غریب ولس چې یو مړی ډوډۍ ته احتیاج یې هغه به شهیدان می دا هغه کور به
ورنه. د ایران لخوا په دې باندې پرون بیان جاری شو چې هغه وی چې را پسیمه کې امن غواړي، دا هغه سرکاري دریز دی خو په ایران باندې پرستیو کې دا تورونه دي چې د افغانستان کم کډوال په ایران کې پاتې کیږي هغه هم د شیا بشر الاسد تر پلوی لپاره جګړې لپاره تلیګلی تربیه کړی دي. دا سې رپورټونه د پاکستانی مطبوعاتي رپورټونه هم وو چې د کورمنا او د شیا مختلف زینو نه د داعش پر ضد چې ده د بشر الاسد په پلوی کې جګړه مار لیګلی دی الته کې دا تورونه په ایران باندې شته دي. د افغانستان لپاره د گاونډیانو اثر رسوخ چې دلته کې ولري خپل اهداف ولري دغه یو چیلنج دی، د دې لپاره سراتلون کې د سکول په کار دی. د ایران او بخې د افغانستان مسلې ته ډیر د سیمه د حل په تناظر کې قتل کیږي. آیا دغه باندې په افغانستان کې اوس وروسته سوچ او فکر څه دی د اشرف غنی په حکومت کې؟
بل چون افغانستان وزک چې دا اوس هغه حالت ته رسیدلی چې زه فکر کوم یوازې د افغانستان د ولسونو د حکومت د دغه نه د وس خبره نه ده. همداسې چې موږ وایو چې کچیر افغانستان بې ثباته وي اول خو به ټول سیمه ییز هیوادونه چې دي دوی به ناامنه وي او په دویمه برخه کې به بالاخره ټول نړۍ ته یو ګواښي. خو مګم بدبختي دا ده چې په افغانستان سره هیڅوک په صداقت نه دي. زمونږ ګاونډیان نارې وهي چې موږ غواړو چې په سیمه کې امن وسی او یو باثباته افغانستان ولې، حال دا چې دوی خپل په ژمنو کې خپل په خبرو کې صادق نه دي. همداسې ایران او پاکستان دوه مخه سیاست د افغانستان په مقابل کې لري چې لږ د دوی اهداف په خطر کې شي بیا زموږ په ماجرینو باندې فشار راولي. که تاسو چې ګوري هم دا اوس په پاکستان کې په ماجرو باندې بد ورځ جوړه کړې، همداسې په ایران کې هم داسې وخت راغلی چې زموږ ماجرین یې د پورته منزلونه لاندې خطر کړي. دا صرف د دې په خاطر چې د افغانستان په حکومت باندې یو ډول فشار راولي او بالاخره دوی خپل اهداف پلي کړي. نو زموږ ایګان موږ سره په صادق نه دی خو زمونږ د نړیوال ټولنې نه دا ګیله ده. دوی ته هر څه معلوم دي، دوی ته هر څه معلوم دي چې په افغانستان کې نامني چار اوري د تورستان چې ته تربیه کیږي، څوک په افغانستان په کورنۍ چار کې مداخله کوي، براخره څوک وړي چې افغانستان یو بحران ته بوزي. دا ټول دوی ته معلوم دي، مګم سره دا غیم دوی خلک چ پنیول بل اخر د یو وخت ورای شي چې بیا د افغانستان د حوزه کنټرول اول د دوی د واس نه وتی او بل اخر ټول نړۍ ته یو ګواخي لکه مخکې چا ویم کلو دا تجربه وشله. زموږ د نړیوال ټولنې مخصوصا د امریکایانو د افغانستان په سیاست کې داخله ده، دا غوښتنه ده چې دوی ته هر څه معلوم ندي خو پوېږي. مګم هغه ګیم چې د افغانستان د خلکو په ارتباط دی لوبه یې هغه ته د پایت کې کیدی، دوی په پاکستان باندې فشار راوړي، د ایران لاسونه د افغانستان لاند کې دی او وقته بر قدرت او په هر څه پوېږي. دوی د فشار راوړي خپل پیسې خپل کومکونه په پاکستان باندې چې ترسو دوی زمونږ لپاره تورجستان تربیه نه کوي، همداسې د ایران باندې هم فشار راوړي. نو بل اخر افغانستان کې به امن راوړي او کچیر دوی خپل اهداف په نظر کې نیسي او د افغانستان ګټې په نظر کې نه نیسي او دوی غواړي چې نور اهداف لاس راوړي او غواړي چې په زور د افغانستان وزم د سه خړه پړه اوسي او په دې کې دا ابر قدرتونه او همداسې د امسایه هیوادونو شریک نه. نو که په دې حالت کې هو نن دا غم په افغانستان کې د سبا پاکستان او ایران تنځي او لکه تلم چې د پاکستان ته بل اخر سیمه او ټول نړۍ به د دې دوره سودي هغه وخت به بیا دوی دغه کوم اشتباه چې کړي یا هغه وخت د جبرانول نشي لکه عراق چې په کوم حالت ورسو همداسې په افغانستان هم هغه حالت ورسي بیا به د کنټرولول د دې لپاره مشکل.
او د دوی تیر ورس کم د خارجه وزارت لخوا بیان جاری شوی او باغې کې رسمي تور دغه ویل شوی او چیرې د افغانستان د خلکو سره ولاړ دي او دغه مرستې کومکونه تر هغه پر ضد بور سره جاری ساتي. د افغانستان کې د امریکا چې کوم عسكر وو د حکومت په درخواست باندې په خاص باندې دغه موده هم وګد کړې ده دغه چې کوم منګه او رازو د داعش چې کوم ډله ده په دې کې دغلطه دا اوس دا خو یو غټ چیلنج وو د مخکې نو په ننګرهار کې منګه ګورو چیرې د دې خلاف ډېر کاروای هم شولې او حکومت ته دې پر ضد چې دې خ قوي ګامونه مواخستل. ولې دا سکیږي چې د غډله د دې نوړان دی ویل شو چې دا خو ختم کړی شوی دا او اوس چې دی د دې ملای ماته کړې ده د پښاتم بولی دی هغه خلک نشته دی تاسو سګنې چې ګنې د دې پښا سدي چې دا د غي باوجود هم ډیره قوي ده او دمر خلق وجنی ځان مرګی ورسره
زما په نظر داعش نه د منځه تللی دی او نه غواړي دوی چې هغه د منځه ویسي ځکه هغه د یو هدف لپاره رامنځته کړی دی. که تاسو وګورئ زموږ په کوټولو سوالی کې په اچین او په دغه ساحو کې که تاسو لاړ شئ یعنی مستقیما کله چې په یو پوستې باندې حمله کیږي د داعش دخوا نو اول هغه پوسته په توپونو باندې د خط هغې غاړې د ډیورند د کرخې هغې غاړې اول په توپونو شتل کیږي چې دی کې مستقیما د پاکستان پوځ شریک دی د هغې دخوا شتل کیږي وروسته د هغې د شیان په پوستې باندې حمله کوي چې دا زموږ خپل ولسونو سره چې کله په تماس کې کیږو هغې د عیني د هغې د سترګو لیدلی حال موږ ته دوی وایي چې په څه قسم یو پوسته د داعش دخوا نیول کیږي. نو په دې کې امریکایان په دې باندې پوهیږي د دوی بي پیلوټه تیارې ټول مسایلو ته معلوم دي هغې په دې خو د بي پیلوټه تیارو په واسطه دوی دا کشف کولی شي مګم بدبختي دا ده چې موږ نه پوهیږو چې دوی څه هدف لري په افغانستان کې نو ځکه دوی نه غواړي چې دا داعش بالکل د منځه ویسي فقط هغه نیم ژوبله ساتي همداسې د افغانستان حکومت سره هم موږ تر اوسه پورې داسې قوي کومک نه دی لیدلی چې زموږ پوځ په خپو ودرېږي زموږ پولیس په خپو ودرېږي زموږ اردو په خپو ودرېږي فقط دومره ساتي چې دوی ژوندي اوسي یعنې مړه نه شي په دغه حالت کې ساتي هم حکومت په دغه شکل ساتي او هم داعش او مقابل لوری تر څو دغه لوبه په افغانستان کې ګرمه اوسي او بالاخره د دوی هغه کوم اهداف چې دي افغانستان کې هغې ته ورسېږي. نو زه فکر کوم چې افغانستان کې چې کوم حالت دی د دې کنټرولول د دې عیارول یعنې د دې د منځه وړل د امنیت راوستل په افغانستان کې دا د برقدرتونو دپاره او د ګاونډیو هیوادو دپاره د یوې دقیق کار هم نه دی مګ هم بدبختانه د دوی هغه سیاست دی چې بالاخره افغانستان د اور په لمبو کې سوځي او موږ نه پوهیږو چې دغه موضوع به تر کومه پورې دوام کوي. اول څه مثال دا چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت راوړ چې هغه د خلاف د قانون مو او بلاخره دوه رئیس جمهوران په افغانستان کې راته کېنول چې اوس خپل په منځ کې سره جوړیږي نه په اندکترین په یوې وړې چوکۍ د جنجال کني کولای شي چې دوی انتخابات یو کس ګټلی وي او بلاخره یو قوي نظام راغلی وي مګر د جنکری په وادو باندې راغی او بلاخره دغه یو شی موږ ته جوړ کړ چې اوس پکې معلوم نه ده چې مشر څوک دی او کشر څوک دی چاته مراجعه وکړي څوک ولس چاته
اخیرانه پښتنه ستاسو نه کومه اریانون صاحب چې په افغانستان باندې په خپل پښتانه او افغانان ټول زبداویم افغانان هغه خپل هم دا کمی په خپل ځان کې ویني او بهر نړۍ هم ته تم کوي چې دی کې ډېر کمی دی او هغه تم کوي چې هلي کې ولې بهر ملکونه لاس مومي چې په افغانستان کې دومره زی مومي چې لاس وهنه وکي او دا هر څه دغل تکي روان دي کچره دوی په خپل یو موټی شي خپل مسلې په خپل او پیژنې نو کې دي چې د دې هر سنه دوی په خپل راوځي کچره غواړي چې ایران پاکستان یا بل کوم هواد د دوی مسلې حل کړي نو هغه کې به بیا ډیر وخت هم لګيږي او ډیر مشکل به وته.
تاسو ډیر ښه سوال وکړه. خبره دا ده چې په افغانستان کې څلوي ښکاله شو چې جګړه روانه ده زما اقتصادي نظام زما سیاسي نظام زما اجتماعي نظام ټول د منځه تللی دی وخت چې یو ملک څلوي ښکاله جګړه روانه وي او ټول بنسټونه یې د منځه تللي هغې کې ډېر په اسانۍ کولی شي چې هر څوک لاس وګوت کړي نو دغه مشکل دی زما کنه زما په ولس کې مشکل نشته زما ولس ډېر غیور ولس دی ډېر باعزته ډېر یعنی کولی شي خپل اتحاد اتفاق هر څه وساتي مګم بدبختي دا ده چې موږ څلوي ښکاله جګړې دومره ځپلي چې اوس بالاخره د دې راټولول او د دې یو ځای کول او د دې مشکلات په مقابل کې ودریدل اسانه خبره نه ده. سره د هغه موږ وایو چې موږ دی پری دی موږ دا همسایګان موږ پری دی دا دښمنان دی موږ پری دی موږ کولای شو چې خپل هغه غربت کې هم خپل مشکلات حل کړو خو بدبختي دا ده چې وخت یو څوک وایي مریض چې وګوره یو څوک چې وندک مریض شي نور مرضونه په یو د مملکې همداسې افغانستان هم هغه حالت ته رسېدلی ده چې تکه تکه زخمي زخمي څلوېښت کاله جګړې ځپلی نو ځکه د همسایګانو د پاره هم یو 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 شرایط برابر شوي چې هر یو پکې لاس دی او بلاخره خپل هدف ته نه راوباسي دا داسې یو مشکل حالت دی که چېرې موږ یو دم په خپو ودرېږو او لږ حالت هم ښه شي ځکه همدا اوس زما خلک غریبانه دي بې سواده پاتې شو تعلیم پکې نشته دی څلوېښت کاله شو چې جګړه په یو هېواد کې روانه وي څنګه هغې کولی شي چې تعلیم وکړي، څنګه هغوی کولای شي چې خپل اقتصادي ستنې قوي کړي. همدغه ټول مشکلات باعث د دې شو چې بالاخره نن زما هیواد کې دغسې یو حالت روان دی. عوام سیاګانو دپاره هم شرایط برابر دي او نورو دښمنانو دپاره هم هر ډله تپله پکې کولای شي چې خپل هدف لاسته راوړي. نو په دغسې یو حالت کې موږ یو قوي نظام ته ضرورت لرو، د ولسونو وحدت ته ضرورت لرو چې خپل په منځ کې یو شي او د دښمن په مقابل کې وجي. او هم په نړیواله سطحه باید موږ اعتراض وکړو، هغه هیوادونه چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کوي ډلې ټپلې راته رالیږي، دا هم باید په نړیواله سطحه په بهر کې موږ لابي وکړو چې د دغو خلکو ته دې موږ ملامت کړو او دې ته قناعت ورکړو چې تاسو زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه مه کوئ. د افغانستان داسې هیواد نه دی چې بل همسایه هیواد ته به د هغې نه خطرې. موږ غواړو چې خپل ځان په خپو ودرو، نه بل هیواد ته تاوان ورسوو. همدا اوس ایران اتومي بم لري، پاکستان یې لري، مګر موږ هیڅ نه وایو. ماده د یو اوبو د خاطره موږ تکه تکه کړو. نو دغه یو قوي حکومت ته، یو قوي رهبرانو ته، یو قوي ولس ته ضرورت لري چې سره متحد شي او بالاخره د دې ستونزو په مقابل کې د مبارزه وکړو.
یون صاحب ډیره ډیره مننه تاسو موږ سره برخه واخیستله د افغانستان د ټلیفون په لاین او موږ سره خبرې وکړلې. وخت هم راکړه. یو جهان مننه، خوشاله اوسئ، ډیره مهرباني. قدرمن اوریدونکو، دې پروګرام کې اوس موږ دویمې برخې ته به موږ زو تاسو ته موږ وی چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم اقتصادي رادارې باندې د پښتنو د حقوقو خبره ده، د غیله پارنن تحریکم پیل شوې دي. دا غ تحریک خبره په هغه باندې د هغه برخه کونکو سره موږ خبرې ترې کوو. خو د پښتنو د حقوقو تر اوسه پورې چې اوس کومې خبرې شوې دي، حکومت څه پوره کړي، څه نه دي پوره کړي، وفاقي حکومت خبره کوو. او د دینه علاوه تاسو به دوی چې نن په چین کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د کمیونیست پارټۍ د مشرانو سره غونډه کړې ده. د چین لخوا زیاتره سرمایه په پنجاب کې لګیږي، مطبوعاتي رپورټونو کې موږ ګورو. او بیا دا تور لګول کیږي چې د چین د پنجاب سره اړیکې خېدي، هاغه وړې صوبې چې د چرتنه دغه مهمه پروژې تیریږي هغوی ته حقونه نه ورکول، د دې راتلونکي ډیر په مشکل کې اچي. هم د دغه خبرو اترو لپاره تاسو به دا وړاندې پروګرام کې ما پیژنګلو کړی و. افراسیاب خټک صاحب مونږ سره پروګرام کې برخه اخلي، وتلې سیاستمدار، د عوامي نېشنل ګوند تیر سېنېټر، او دا وخت چې کم په دغه موضوع باندې دوی لیکل هم کوي، نظر په ساتي د پښتنو د حقوقو لپاره. دا وخت مونږ سره ټلیفون په لاین باندې شامل شوی دی پروګرام کې. خټک صاحب ستړی مشي، ډیره مننه. خټک صاحب که ستاسو اجازت وي په دې پروګرام کې د یو څو سیکنډ دمې چې بیا ستاسو سره خبرې په ټول یو لړۍ کې وکړو، نو مالک دون اجازت راکړي چې یو څو سیکنډ دمه پکې واخلو.
مهربانه شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی غوره. افراسیاب خټک صاحب، د سی پیک چې کومه منصوبه ده، په دې کې تاسو په خپل باندې ډېرې منډې تړلې والی دي، او موږ اورو چې نور هم د مدني ټولنې خلک دا وخت د تحریک انصاف حکومت هم وي چې په دې کې د خپل حق غوښتلو لپاره دوی ډېر چمتو دي، فعال دي. موږ ګورو چې په بلوچستان کې هم که تاسو موږ ته دا وایي چې تاسو سره کومې وعدې شوې وي او هغه وعدو کې اوس پوره کړې شوې دي او کنا، خبره هم اقصی په ځای باندې ده.
د دې چې کومې وعدې چې شوې هغه تر سره شوې نه دي، پوره شوې نه دي، او بلکې دا څه معلومیږي چې هغه وعدې صرف هوایي خبرې وي، صرف دا یو قسم ته دا وایي چې د وخې ژبه ده، نو هغه خواته اوړي زندگی نه وه. دا کوم بغیرګي روټ خبره کېده هغه خبره اوس بیخي غیبه شوې ده. او که تاسو پام وي، یعنی هلته کې صرف د دې سوالې نه چې یو سړک لېږي، هغې نه علاوه نور هېڅ شی نشته، نه ترین شته، نه هلته کې د صنعتي زونونو قایمولو څه پروګرام شته، ریل ګاډۍ نشته چې زما پسې وي. دغه رنګه دا د چې کوم دي بریښنا منصوبې دي بجلۍ، هغه هم په دې زموږ سوای د مانسېری د یوې منصوبې نه نور دویمه منصوبه پکې نشته. نو زه وایم چې بېخي عملا هغه مشفقي لاره چې وه هغه فیصله کړی و د مغربي لارې شفرې لپاره چې وخت وګاړي د خلکو خلی بند کی دای دې لپاره یعنی وې نه مګر د عمل کی چې اوس کله خبرې سرګن شوې نو په هغه کار روان نه وي او هیڅ شی نشو دا به هیڅ څه خبره ده چې فیډبک کی دوی د ورسو پاتې لکې فاتا پښتونخوا او بلوچستان چې دې هغه په نظر کې نه ساتي او خصوصا پښتانه او بلوچ دوا په نظر کې نه ساتي
صحیح افراسیاب خټک صاحب د سیاسی ګوندونو لخوا او د دغه دواړو صوبو د سیاسي مشرانو لخوا مونږ وینو چې خبرې خو پکېږي اوس کومې داسې آئینی لارې دي چې را هغه بلټول پکار وي کده دې باندې خلک ځان غلي کینو یقینا د ټولو لپاره تاوان دی
پارلیمان کې دانو نه مخاګونه خلک چې پیل لګیا دي د وزارت کې باس کیږي که تاسو په کمیټو رپورټونه وګورئ د پارلیمان کې کوم کمیټې دي هغه هم دا اول چې په پارلیمان نه بهر خلک دا خبره کوي او خبر دا چې موږ خصوصا په ثانه ډیر مسلو سره مقام خپل دلته کې دا دي وژنې واقعات دي چې هغه په فاټا کې او په پښتون فاټي ورځ کې دي خامخا خلک وجل کیږي د پولیسو یا سیول خلک یا عام خلک بشران قومي مشران قبایلی مشران سیاسی مشران یا وګړي و چې دا چې تاسو ګورئ د افغانستان سره چې کوم تعلق خراب شوی دی د هغه د پاکستان د حکومت تعلق خراب شوی تر کومه د هغه منفي اغیزه تاثیر هم په څنډه باندې شوی دی دا لاره زموږ تجارت او لاره وا تورخم او لاره چې تجارت کې دی هغه ګټه هم زمونږ په څنډه تا خزم قبایلی شي په څنډه تا او سمې په څنډه تا رسیدا اغه بنې تاسو وګورئ د ویډیو کې څه دغه ډېر خپه کړی شو نو موږ اغه لږه اغه وایي چې زخونه د دې چې کوم کوم باندې موږ مالو چې دي نو دا چې یو ته یو په مخارو نو بل خو نه زخم روان شوی
افراسی افتاک سبا تاسو زما غرازي
او جی
خای اوس زما مطلب دا دی چې آیا د دینه پسته کومه لار پاتې کیږي لکه سړکونو باندې خلک راوځي ننم تحریک پیل شوی دی بیا موږ ګورو تاسو په خپل ذکر وکړو یقینا دغه د کمیټو ریپورتونه د سیاستمدارانو سره خبرې تاسو نه پس په د بی ان پی منګل هم موږ سره قائم مقام صدر راځي د هغوی دریزم په معلومو هغوی په هغه ورځې یو وړه شانت کې غونډه کړې ده خو د دینه پسته زما پوښتنه دا ده چې را د پنجاب چې کم زیاتره مشران دي نو د اغوی لخوا مونږ کم داسې بدلون نه وینو پر ویا کې او هغه بدلون چې د داغه دروستلو لپاره وړاندې سکی دی شي آیا عدالت د غزه کې دی کې خفوجم ډیر ډیر قوي برخه او لاس لري او غواړي چې مونږ خدام اوریدل دي چې د پوز او د حکومت ترمنځ په دې ام ډیر یو تاوتریخواله را پیدا شوه په دې پروژه باندې په وجه ډیر زیات تحفظ کوي او غواړي چې درس په خپل لاس کې
تاوتریخواله دي خو تاوتریخواله په دې نه وي چې فوج دا وایي چې څنګه دا په دې قبایلو کې خپل پاتري تاسو ورنځي وروي هغه هغه بل هغه نور خبرې هغه دا چې هغه وایي چې دا به مونږ چلو ځکه چې دلته کې فوج چې په پاکستان کې هغه هم یو د قدرت یو مرکز دی هغه صرف فوج نه دی لہذا هغه هم فوج دله مسله باندې وتره کوي تاسو ګورئ پنجاب وزیر اعلی صاحب نار دی چین ته نو تاسو ګورئ چې کوم خارجي تعلقات دي هغه هم د پنجاب چې کوم سیاسي مشران دي یا پنجاب صوبای حکومت سره خارجي تعلقات چلوي نو دا چې موږ کله کله وایو چې دا پاکستان کې دی دا په حقیقت کې یو پراخ پنجاب او د هغه ګټه ساتي د بیا به بده غني مګر تاسو کور انا تاسو ریکارډ راوخلې د پښتون خوا چې په کینڅه لګېدلې علاقہ ده ګلګت پاکستان چې هغه چین سره بریښي یا د بلوچستان چې کوم ځای ګوادر یوه بندرګاه یو قسم مرکز دی ټول پروجیکټ به سوزه لا چین تلار دي او دا چې د تګ راته خبرې د مرکزی حکومت تنظیمي کړی خارجي تعلقات خو مرکزی حکومت په لاس کې دي مرکزی حکومت د چا په لاس کې دي نو مرکزی حکومت هم د پنجاب په لاس کې دی
صحیح
دا یو قسم ته د وړي سبي د ټولې لوبینې استلې دي نو دې کې به یقینا چې نارامي برازي او خلک به شور کوي خلک راځي چې دا چې دي چې دا چورث تیریږي خلک پویږي او دا چې دوی بیا وعده وکړي او وعده کړې نشوي دا چې څومره پسترو خلک ګوري نو خلکو کې ناروي جبریږي او نارامۍ اظهار به خامخا کوي.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو هم وخت په وخت باندې د بهر ملکی لیډرانو سره وینئ او په خارجه پالیسۍ باندې نظر ساتئ. موږ ګورو چې نن هم د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف صاحب تللی دی او هغه په چین کې ملاقاتونه کوي. کم چې ښه خبره ده، د وزیر اعلی تک داسې بده خبره نه ده، خو آیا دا تور بیا لګول کیږي د پاکستان کې چې څرنګه په وفاق کې او په پنجاب کې اختیار زیات دی چې دوی دغه سرمایه خپل صوبې ته راوړي؟ ډیره عجیبه غونډه خبره ده. ستاسو سره شریکوم چې نن ما په ټی وی باندې یو خبريال په هیڅ دغه بیان کته، وغه وی چې موږ د چین د کمیونست پارټي نه زده کړه کوو. په پنجاب کې کمیونیزم خو د فیض احمد فیض د شیرون نوړاندې نه دی تلې، ک چې د نورو صوبو سره ایکوالټی یا یو شانوالی راوستي وي نو بیا به خلکو منلی و یا کم نور اختیارات ورکړي وي. تاسو څنګه غنئ چې چین په دې باندې ځان پویول نه غواړي، ک پویږي نه او ک د دې نه خبر نه دی چې را په پاکستان کې چې کوم مشکلات دي د اغوی انویسټمنت یا سرمایه کاری ته کوم قسم خطرات رامنځته کیدی شي؟ ځکه چې بلوچستان کې وګورئ، الته کې خو د وړاندې نه انسرجنسي ده او که پښتنو ته حقونه نه ملاویږي نو دغه به هم یو یو راتلون کې ډیر د مشکل سره مخامخ کیدی چین لپاره.
هر ځای چې هغه پرون امریکای سره دی وو، دوی چې کمیونیزم خلاف جګړه کوي خپل وګړي مفکرو چې دا دا وګړ تاسو دا او کمیونیزم باندې تاسو دا دې کوي نو دا زموږ وګړي باندې ټوپ کوي او دا ټول جنګ چې په افغانستان کې د سوویتیزم سره یا اتحادي شوروي سره هغه هم دغه خلک وو. او کمیونیزم سره هم وې دا بل طرف ته چې ابر کوګونه یې تا کتون چې هغه هم خپل ګټه پالي پرون امریکا واک کرن چین دی سمدبل قوت هغه خو خپل سرمایه کاری سره غرض دی، هغه خو ځان ته لار دروازې پرانیزي او دوی ورته دروازې پرانیزي. خدا یعنی په دې موږ اعتراض نه کوم چې فرق کا یو وزیر اعلی یو د یو صوبې خو کده نو صوبو د لګاو سره د موخه برابر وي او ټول صوبو ته بیا خو هیڅ خبره نه و. دا خبره چې د یوې صوبې وزیر اعلی او هغه صوبم چې فرق یې افتا ده، ځکه دې سره فرق یې په منډه کې د چې کومې وړې صوبې دي وړې خو نه دي بلوچستان د کبیره سره ټول نه ښه صوبه ده آبادۍ له سره ورشيبي هغه په دې نور یې ورسته پاتې شي. ځکه چې تاسو ګورئ یعنی چې چین چې کله دا سی پی اک وکړي د چین بیره په وګړي چې څنګه چې دا غي ورسته پاتې شي نو هغه د سره کیو کی او زموږ چې کوم بخښنه نه سره کی کې له پنجاب یعنی ټول هغه بي زې من شو بي کله سره تیم شو بي دي هغه ټول هم دغه شو بي تروري او دلته کې چې د وران کار کارونه دي تاسو یې ما یعنی اوس چې څنګه نشم باندې افغان او یاد ته فرض کړم دي ته اجازه نو ورکول کیږي چې په خبره یو کوټه تلاش
صحیح
ځکه چې دا په خبر کوټه کې او یاد زم کوم دي چې لوکي چې د افغانستان بار کې موږ لوګي روان دي هغه په دې په سوال غواړي نو دا چې یو قسم ته باندې چې مې دي نو دې ته نو چې سفیر نشي راتله جنرال نشي راتله نو سره مکان به سره دي
صحیح
پنجاب اقتصادی پر پاکستان ہم خارج راضی اور یقیناً آواز اچھی او خپل فریاد هم کوي او خپل احتجاج هم کوي.
صحیح. اخیرانه پښتنه افراز صاحب خټک صاحب، منګه ګورو چې پاوز د دې په باره کې ډیر زیات یعنی د سیویلین حکومت نه زیات غوي غواړي چې د هر څه په خپل لاس کې وساتي. تاسو واضح کړل چې ګنې په دې کې کس تاو تری خواله دي نه په دې نه دي چې غوي وړو ثبوت سو ورکول غواړي. آیا د پاکستان د پاوز سي دي اوی په دې اندېښنو باندې چرته تاسو چا سره خبري یا په مطبوعاتو کې کوم ځان خبر کړی وي یا اسی د په خلکو سره تاسو چې ناس ته پاسته کیږي غي سوې چې اوی د وړو صوبو د پښتنو د بلوسو دغه حقونو د ناری ته په سن نظر باندې ګورو؟ ما غو نظر دې کم چې د یو پنجاب د سیاست مدار دی کنه سفر پاکستان دې کې چې دې شته چې
هغه بیوروکراسي ده که سیول ده که فوجي بیوروکراسي ده یا که چکم سیاسی حاکم طبقه ده دواړه د پنجاب د اشرافیه نه دي یا د پنجاب د چکم بارادر طبقه ده وو نه دي هغوی خپلو کې مشکلات لري، ځکه چې یو زیات قدرت غواړي. فوج خلک اقتصادي ګټې لري، دا فوج خو یعنی لري دا د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چې ورته وایي چې سی پیک تقریبا زیاته برخه بدی جوړوي. دغسې نیشنل لوجسټکس هیل ان ال سی ورته وایي هغه هم د فوج کمپلیټ ده ترانسپورټ. نو هغوی خو یقینا چې وایي چې دی کمپلیان یا دی هغو ته برخه زیاته ورکول پکار دي، او دا اوسنی چې حکومت چې دا به خپل کنټرول کې شي نو ساتل غواړي. نو هغه جګړه د پنجاب له حاکمه طبقو د ګورو ډیولپمنټ کې جګړه ده. خو خبره ده چې دا چې کوم بلوچستان یا د پښتونخوا خصوصا دا خلک چې یا د قبایل زمون پاته دا تر بهر پاتې دي، د دې لپاره څوک آواز نه چته دي، بلکې تاسو وګورئ یعنی د واب د واب د چیرمن چې هغه یو بیوروکریټ دی د سلام یا د یو سم یا د یو سم ګریډ افغانستان ته حق ورته چې کله باغ دیم خبره بهرام چته دي. په داسې حال کې چې دلته کې درې صوبو قراردادونه موجود دي او دا تاسو وایم قانوني لاسره چې د صوبو نه کم یونانی مسلې اتفاق راي سره کم قرارداد پاس شي یا منظور شي نو هغه بایندینګ دی، یعنی هغه بیا یو قسم ته د حکم درجه لري. درې صوبو حکم کړی دی چې دا منصوبه چې دا پاکستان ته مخه ده منصوبو ته مخه ده، مګر د وهاب دا چیرمن چې دی هغه شپه ورځ لګیا دی د دې ګیم خبره کې چې پنجاب حکیمه طبقو ورپسې دی او څوک ته پوښتنه نه کوي چې ته څنګه کولای شي چې درې صوبو سملو قرارونه خپل اندې کې
موضوع باندی خپل سیڑن وړاندې کړل. یو جهان مننه قدر من اوریدون کو زه په دې پروگرام کې وړه د مخلم بیا به زومنګ عبدالولی کاکر صاحب ته قائم مقام صدر دی د بلوچستان نېشنل پارټي منګل دلی د دوی سره په دې باندې خبرې کوو. خو اول یو وړه شانتي دمه
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنې غوړې. قدر منو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوس په دویمه برخه کې مونږ په دې موضوع باندې خبرې ترې کوو چې د سی پیک یا د چین او پاکستان ترمنځ کم چې شپږ سلويخ بیلیون ډالر یو غټه پروژه ده، او د دې اولنې د سیاستمدارانو د سیړنکارانو مطبوعاتو پښتنو مشرانو بلوس مشرانو د دې ټولو د وینا تر مخه اولنې لارا او طریقه کار چې دې کم واضح شي وو نو هغه زیاتره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې کې دغه سړکونه ورسره تړلې چې نور کم اډانه وا هغه کې وړې کارخانې د بجلی مرکزونه او دغه سه نور کم سہولیات پکې ډیر شامل وو. نو هغه د دوو صوبو ته ورکړې شو خو هغه ورسته پنجاب ته واړول شو، ځکه چې په پاکستان کې زیاتره لاس اثر رسوخ د فیصلو ټول چي دي هغه دا وخت د پنجاب دي. نو په هغه کې بیا تاوان کیږي پښتنو ته چې وړاندې هم ترقی کمه کړې ده، تر هغه غره زپلې دي، کارخانه پکې نشته دي، او د دیاړې مزدورې لپاره کو کتل شي نو دوی پنجاب ته زی دوی سره خپل وسیلې دوی ته نه دي ورکړې شوی. دغه پښتنې په خپل ځای خو چې کله بیا سیاستمدارانو حکومتونو د صوبو په دې باندې غږ وچت ک او په دې باندې خبرې پیل کړلې نو دا غوي سره سواده وشوي. هغه وادي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت وکړي چیرې تاسو له موږ دا درکو دا ټوله دا خبرې دی هغه د سیاسي حکومت سیاسي خبرې سیاسي وادي چې موږ ګورو. نو په هغه کې موږ ګورو چیرې هغه وادي تاسو اوریدلې افراسیاب خټک سبوی چې پوره نکړي شوي. اوس لارې خو ډېرې کمې پاتې، ځکه چې په آئینی پارلماني توګه باندې چاته حق میلاو نشي نو د هغوی سره سنوري لارې نه وي. یقینا په دې باندې موږ کوشش کوو چې را اوس چې کم دغه تحریکونه دي د مدني ټولنو لخوا او د خپل حق غوښتلو لپاره چې کم غږ راوچتیږي آیا په هغې باندې به س غوږ وګرولی شي او که نه. په دې ټولو باندې چې خبرې اترې کیږي نو د پښتنو د مبارزې دغه یو مهم ټکی دی چې که دوی ته حق نه میلاویږي اوس هم چې په پارلمان کې هم سیاسي او آئینی ټولې لارې ګوري نو بیا دوی دغه دوی ته پاکستان کې د حق نور کول او ورسته چې د کمیلارې پاتې کیږي دغه هم یو جدي پوښتنه ده. منګه سره اوریدونکو مرزي اوریدونکو سره هم خبرې کوو. منګه سره دا وخت یو اوریدونکو دی کاکړ صاحب، د سره به خبرې کوو. ستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو پوره نوم څه دی؟ وبخه.
شریلی کاکانم د روب کله مینه بازار ته خبرې کوم.
ها په خیر علی شریلی کاکر سر څنګه چل خیر؟
تاسو ښه یاست؟ په خیر یاست؟
خیرونه دي. تاسو وای خپل پښتنو کې
بالکل پروګرام مبارک مې څه خبرې کوله. بالکل د روټ مبارک.
ها وک کنه
کم چنن ډاکټر سره دلته مس څه خبرې وکړې ول؟ ذات یو ټوټه دل بیا هغه کم چې دل په بای کې نه داخس کی
هغه
کم خاور چې دغه بیا مور نو خاور چې دل هغه مور نو فرېش دی نه
پوه شو
ول کې دا چې چې کوم پاکستان حکومت نور کاروای پاره چې هغه خاور بیا په زور باندې لاندې کی او دا دوی بندول شي نه څه بندول
صحیح په دې باندې خبر او کو سبا ده. ها منګ سره
منګل صاحب ځخه منګل صاحب
اله او هغه سره او هغه هغه ټلیفون میلاو نمبر کې څه مسله ده؟ مونږ ته ویلو چې راضی به
منګل صاحب ته منګل صاحب ځخه ملاقات وکړي چې دوی له ډاکټر سدلم مسعود صاحب سره په یو خبره ولیار دي کنه دي.
اه پوه شم چې دی خپل کوم تقسیم دی. او سم ده. ښه ډیره مننه. مونږ سره قابل محمد دوبۍ نه دا وخت ستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مود پس مې غږ واورې د کابل محمد صاحب.
واس خوشاله سه عمر دی ویش سره د ټولم کارونه ته سلام د زړه ته لا پښ کاو لارو بارو پښتنو ته مې د زړه ته لا سلام ده.
مننه خوشاله اوسه.
افتخار صاحب خبره مې داس کرا.
اها
چې میز د پښتنې چې څمره لیدروم دي دا خو چې کی ما دو په یو خپل په یو زړه ده دا او ته بندې شپه ته کوله د پاکستان د جوړا وشو جوړول وشول چې دا په یو خپل په یو زړه نه دی. دا اور چې کیم په میز بال دا د میز د لیډر د برکات ده. او کچره د پنجاب وزیر الله تعالی شي چینتا او د خیبر پختونخوا وزیر الله نشي تلای.
او نو دا خو
بلوچستان وزیر الله نشي تلای چې وته وی چې په دا خبره میز تن آزاد او چې څه فرې د میز تن آزاد حل شوی نه وی چې دا غا پروژه چې کیم ادو منزیر نه کې چینتا دای داس نشي ویلا. او بل خبر آزاد چې میز پښتنلی ډرونه ته زدا سول کپیزه وته نه سجلې وته نه چې تو سه سیاسي مخ اختلافات په ویلري. او چې کیما د صوبې پیدا دو د صوبې خبره دو دغه ته چې کیما دو په وځي سرځي د ته په دور سرځي د ته زړه نه سره چې تو سه چې کیما دا وال خو په انډیا کې دمره پلتای نشته لکه میس په یو خیبر پښتونخوا کې چې دای پلتای جوړې کړې دي.
صحیح
انډیا برتانیا امریکا چې سره غاړه کې دمره پلتای نشته په شل کې په یو خیبر پښتونخوا کې چې دای پلتای جوړې کړې دي د پښتنې مشر نه زده ته دا جوړ نه سره چې یو اجنډا جوړا کوي د کوم چې کیما دو لش کې د کوم ته مخ کوي خپل پیدا ته سټ کوي د کوم تلش کې مخ کوي د کوم تباشو بربوت شو.
صحیح
صحیح. عرب ارار ارار دارا د میش په وینه سراشوا بالکل به اخري شوي زه د ته دا جولای نه څه چلګ د کوم ته لړ کی د کوم ته مخ وړا وای د کوم ته باشو بربوت شو ختم شو. ته څه سیاسي پالتای چې کیما د چې کی مختلفات دي دا په ولې ری کوي لړ کی د کوم ته مخ وړا وای چې کیما د صبح ته مخ وړا وای صبح چې کیما د صفه ختم شو ته باشو بربوت شو.
ډیر ډیر مننه کابل محمد صاحب دغه پښتنه دي ته وړاندې کو. خو موږ سره عبدالولی کاکر صاحب راغلو د منګل پټه کای مقام صدر دې سره به خبرې کوو په دې موضوع باندې او د دوی چې کوم هغه د دریز د بلوچستانو سره هم په پاکستان کې چې دینو مشکل ده او دوی هم وایي چې حقونه ورته نه ملاویږي په خاصه توګه د گوادر په مسله چې په بلیونونو روپۍ یا ډالر د غلطه سرمایرو لګي د پاغې کې هم دوی وایي چې موږ ته برخنه ده ملو شي د دوی نه تر مخه. عبدالولی کاکر صاحب ستړی مشه.
خوشحال
مننه. خوشاله اوسې. منګه ډیر کوشش کوو 1300 منټو نه چې تاسو سره رابطه وکړو. خوشو چې رابطه وشوله په
جمعات باندې دا ټول عمر د ماښام
باندې مونږ کیږي. سیپه سیدا په سیپک باندې زمونږ پروګرام او پاغه کې منګه ګورو چې د بلوچستان پښتونو دواړو سره د دوی د مشرانو د حقایقو تر مخه چې کم دی زیاتی کیږي. دا غواړو چې راستاسو د پټه په دی باندې اوس ورسته کې و غونډم شوی و س دریز مو دی په س قسمه زیاتې کیږي د بلوسانو سره.
نو دا زمز پر 12 جولای 1916 کې دا زمز سمینار سو په اسلام‌آباد کې.
اها
نو پاره کې مزه د سټیټ په واره باندې چې تاسو ځل دلود هغه ته مې دا وویل چې وای مزه په دا دوه در کې چې کوم بلوچ کوم پروتي هغه خو یو دا دی چې کله بار نه څوک رالو هغه به دلته په اقلیت کې تبدیل شي. او دویم دا دی چې کوم د روزګار چې تاسو کوم د روزګار خبره کوي نو د روزګار خو موږ چې موجوده اورېدل دي د روزګار لپاره د ټریکټر ډرایور لاند د چین سره روان دی او هغه چینی دی هغه به دلته ټریکټر چلوي. نو زموږ تاسو دا وو چې دلته چې د روزګاری مده او تاسو وخت ولې چې موږ په ملک کې بلکې د خصوص په بلوچستان کې موږ دا د روزګاری او پسماندګي ختمولو لپاره موږ د سپیک سره مایده کړې ده او د چین برادری موږ چې کوم امید ساتلې دي هغه به په بلوچستان کې تر ټولو د مخه اعتدال کیږي. چونکې د سپیک په اعتدال کې د ګوادر د خلکو سره چې کوم بې انصافي کیږي او کوم د دې د روزګار دا وخت کوم روزګار باندې هغه روزګار لم جنا خي نو دا به د ګوادر خلک د څه نه گزاره کوي تعلیم ریشو کم ده د روزګار البته خالي بغیر مشري بل شي څنګه او دا چې د دکتورم چې په ګوادر کې د نمک جوړیږي چې موږ مالګه ورته وایو
صحیح
اوس دا نمک او د مالګې کم ځنه شي ډیر اباس چې مالګه پر جوړي اغم زه کوم ګورمنټ جناخته ده چې دا به تاسو خالي کوي او دې زو کاش دی نو دا وجه ده چې موږ دا د نړۍ چې موږ ته اسلام آباد له ورته د اسلام آباد وختران ته دا خبره او دا خپل پیغام ورته ورسو چې د بلوچستان د خلکو سره زیات کیږي
نه
د بلوچستان سره بلکې د پښتنو سره
زیات روانه په دې کې عبدالولي کاکر صاحب یا وډیره غټه پښتنه کیږي او نیوکه کیږي تنقید کیږي د بلوس ملتپاله ګوندونو باندې چې دوی د خپل حقوقو لپاره یو نه دي. شیر علی کاکړ مونږ ته ټلیفون کړو واغه په دې وی چې را تاسو د عبدالولی کاکړ صاحب نه پښتنه وکي ولی بلوس ملتپاله ګوندونه چې د خپل حقوقو لپاره یو نه دي
تقریبا پر دغه حقوق باندې د ګوادر پر حقوق باندې د بلوچ د سایلو د وسایل پر حقوق باندې تقریبا پر دغه باندې د ټول لیجنډا یو ده. ته موجوده حکومت راوخه چې موجوده حکومت کې کڅم د حکومت په حاله د دې وزیرانو کې د نومزګ څه دي دا غم د اخبارات او د میډیا په ذریعه چې موږ به موقف اورو هغه دا وایي د ګوادر د خلکو سره باید چې رقم د غنوز ناجایز نه ورسي او ان رقم د خلکو چې کم تحفظات دي باید چې هغه د قدر پر دغه وګرځي نو دا غو خو چې نن لیک دی نشته پاتې وخت چې اصل د زنجو مشه دی هغه وخت چې د دې نن کال د ورشکان حکومت کو دا غو موقف هم دادي او وسیم په اخبارات کې دا غو ته تللی تاسو بیانونه واوري خپل کمپنسونه یا د دې ته د بیا خبره هغه تقریبا په دې باندې داخل بلوچ صدې د ټول سر یو دي پر د بلوچستان او خاص کر د ګوادر پر مسله باندې دي دې کې بالکل دا چې دا نشته
صحیح ډیره مننه عبدالولی کاکر صاحب مونږ وختل چې تاسو سره خبرې وکړو خو د پروګرام کې وخت ختم شو ډیره ډیره مننه راتلونکو پروګرامونو کې به تاسو سره اړیکه ساتو چې د بین پی منګل کم دریز دی د بلوس ملتپاله ګوندونو عبدالولی کاکر صاحب وی چیرې په بنیادی مسلو باندې د ټول موقف یو دی او دغه غوښتنې دغه بیانونه د پالیسۍ دا ټول موجود دی په مطبوعاتو کې دی او خلک په خبر دی ډیره ډیره مننه تاسو نه وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غوړی دا خبرونه سوشيبو کې سر تر رسیدي تاسو به خبرونه اورئ د دې ورسته ز افتخار حسین تاسو نه جوړ پړم په مخ مخ
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره وری دی دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو